دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د یو ساعته خبرونه پیل سوه چې اونیز پروګرام د زهرو کاروان یوه برخه جوړوي. السلام علیکم. د خبری خبرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو نوملړ چمتو سوی. نن شنبه ده د وژې اسمبلی لومړۍ د اګست میاشتې 22مه نیټه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. په کابل کې نن دوه چاودنو یو پولیس ووژه او درې نورې ټپیان کړل. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 810 موټرو د سپین بولدک چمن په لاره تګ راتګ کړی دی او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا ښایي په دوو کلونو کې کنټرول شي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن دوه چاودنه یو پولیس ووژه او درې نورې ټپیان کړل. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامر زرزادی رادیو ته وویل لومړنۍ چاودنې د اووم امنیتي حوزې اړوند چلستون سیمه کې سوې چې یو پولیس وژلی او بلې ټپي کړی دی. فرامر زوی د مقناطیسي مایندې چاودنې یو بل ملکي وګړی ژوبل کړی هم دی. بل ورته امنیه قمندانۍ وایي چې د تایمنۍ په سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر ورته چاودنه سوې چې دوه تنه پکې ټپیان سوي دي. په پلازمېنه کابل کې په دې وروستیو شپږ ورځو کې د نام نه یو پیښه ل دلی د ماینونو چاودنې ډېرې سوي دي. د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې نه ولسی پاتون کوونکي وژل سوي. د تخار د ولیوان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل دغه کسان هغه مال وژل سو چې طالبانو یې پر پوستو بریدونه وکړل.
نخته بیگا 12 بجې پیل او 23 بجې دوام کړی دی. نخته کې نه ولسی پاتون کوونکي چې د ملک تاتار کسانو وژل شوی او دوه نور ټپیان شوی. مخالفانو ته هم مرچ جوړ لا وخته. اوس هلته وضعیت نورمال دی او کوم ستونزه نشته.
درې ورځې وړاندې طالبانو په همدې ولسوالۍ کې یو ورته برید کې 14 پاتون کوونکي وژل. پاتون کوونکي پر قومي مشرانو او قومندانانو پورې تړلې وسله وال دي چې د دولت په ملاتړ د خپلو سیمو د امنیت لپاره وسله ورکړل سوې ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 810 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تګ راتګ کړی. د دغه بورډ مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي د دغه بندر دواړو خواو ته صادراتو او وارداتو ته چمتو او یوازې نن د 100 میلیون افغانیو په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوي دي. د سپین بولدک چمن لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل سوه. د یادونې دی چې دا لاره له تیرو 8 میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د پاکستان د حکومت لخوا تړل سوی و چې دواړو خواو ته د خلاصون په هدف لاریونونه هم سوی و. زموږ غلازه دی راډیوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په دوو کلونو کې کنټرول سي. د نوي معلوماتو لمخې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلی، د نوي پیښو شمیر په کمېدو دی. په ټول نړۍ کې نږدې 30 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته سوي دي چې شاوخوا 800 زره کسان ترې مړ دي. جرمني، فرانسې، هسپانیا او ایټالیا له هغو هیوادونو څخه دي چې د پسرلي رئیسې د دې ناروغي تر ټولو لوړ شمیر درلودې. په همدې حال کې د اروپا په ډیره برخه کې د همدغې ناروغي د خوریدو د مخنیوي لپاره لګول شوی محدودیتونه بیرته لري څول. روغتیایي متخصصین د کووید 19 ناروغي د شمیر ډیروالی تر ډیره د اوړي په موسم کې د هیوادونو ترمنځ د سفرونو سره تړي او همدې مسلې داسې ویره رامنځته کړي چې شایي په منی کې دا ویروس یو اربیا ډیر سي. اروپایي مشرانو ویلي چې د ویروس د بیا ډیرېدو په صورت کې به هغه سي محدودیتونه ونه لګوي چې اقتصادونو ته زیان ورسیږي. د دې پر ځای دوی هغه سي متچې دا ویروس پکې ډیر دی سفرونه محدودوي. په بلاروس کې چارواکو د ازادي رادیو د بلاروسي څنګ په ګډون لسګونه وی پاڼو ته لاسرسي محدود کړی دی. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د وی پاڼو د بندولو حکم د اطلاعاتو د وزارت لخوا پرون ورکړل شوی. دا په داسې حال کې چې د غلطه د ونی د پای ورځو کې هم د پراخ مظاهرې د دوام اټکل شوی. کله چې د دغه وی پاڼو په لینک باندې کلیک وسی په اوتومات ډول دا پیغام راځي چې لاسرسي د بلاروس د اطلاعاتو وزارت په غوښتنه باندې ویدی. په بلاروس کې لټاکنو وروسته انټرنیټي خدمتونه هم ټکري سوي او د نظر خوندان وایي دا کار د دې لپاره سوي چې د اعتراضونو د یووالي او منفي تبصرو مخه ونیسي. او د ترکیه سواحل ته نږدې په تور سمندرګي کې 360 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف شوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړه چې د موضوع له دې کبله تاریخي اهمیت لري چې ترکیه تقریبا په بشپړ ډول له نورو هیوادونو انرژي واردوي. د خبرونو پای
تاسیا زدی رادیو تواجی است. په راپورونو کې ویل چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو نوملړ چمتو شوی.
د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا د غړو په اړه نوملړ چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډېر ژر به اعلان شي.
له یو تحلیلګر سره دا مسله څېړو چې د ملي مصالحې عالي شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره څومره مرسته کولی سي. دا هم وایي چې په غزنی کې خلک شکایت لري چې تر غرمې وروسته مامورین رسمي دندو ته نه حاضرېږي.
مسوپیت کې کار بندونو چې ورغلم ما سپین دوینې مې بجې د سي مدیر ویل پلانکې کارمن نه درغلی مامور نه درغلی سبا سار راځه.
په بهرنی موضوعاتو کې د ترکیې حکومت یو بل پخوانی کلیسا په جمعات بدله کړله. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان او نیز پروګرام خبريږي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو په اړه بحثونه پای ته رسیدلي او نوملړ چمتو شوی دی. د دې شورا یو ویان که څه هم د دغه نوملړ په اړه جزئیات نه ورکوي خو وایي چې ډېر ژر به اعلان سي. خو په ملي مصالحې عالي شورا کې یو باخبره سرچینه وایي چې د دې شورا د مرستیالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یوه ښځه شامله ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن له کابله په مستقیم تماس کړه سره دی. تورمن صاحب، خبرونه ته شرغلس د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری د ورو د اعلان پاړه د دې شورا ویان نور څه جزئیات ورکړي دي.
مننه صالح صاحب. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون وویل چې په نوملړ باندې باسونه پای ته رسیدلي بشپړ شوه او ډیر ژر به په رسمي ډول د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبد الله عبد الله لخوا اعلان شي.
د ملي
مصالحې
د عالي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا غړو په اړه نوملړ چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډېر ژر به اعلان شي.
نوموړي د ډېر ژر په اړه وویل چې نن یا شاید سبا. ښاغلي خوزون د دې نوملړ په اړه جزئیات ورنکړل خو په ملي مصالحې عالي شورا کې وی با خبرې سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا د مرستیالانو په ترکیب کې د بابر فرهمن، اسد الله سعادتی، مولوی عطاور رحمان سلیم، سلام رحیمی، حاجی دین محمد او یوې خزی نوم شامل دی چې د خزینه غړي د نوم په اړه به خبري وکړي. بلې سالی صاحب،
تورمن صاحب، د رهبری شورا د غړو په اړه معلومات ورنکړل چې کوم کسان به د رهبری شورا برخه ترازي؟
سالی صاحب، خاغلی خوزون په دې اړه څه ونه ویل خو کومې سرچینې چې د خاغلی عبد الله د مرستیالانو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل دی ویل چې په رهبری شورا کې څلور څلوېخ کسان شامل دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی او یو شمیر جهادي مشران هم پکې شامل دي خو د نور غړو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. بل سالی صاحب،
تورمن صاحب، د دولت د عالي شورا د جوړښت په اړه مو پښتنه ونه کړه چې ویل کېدل پر مهمو مسایلو به ولسمشر ته مشورې ورکوي.
بله، د دولت د عالی شورا په اړه چې مهم مسایلو کې ولسمشر ته مشورې ورکوي او ته د مشورتي لوی جرګې په اړه هم اخی وخت کې انتقادونه دا ول چې دغه شورا باید جوړه شي او چې په دغه سم مهم مسایلو کې ولسمشر ته مشورې ورکړي. مال خاغلی خزون په دې اړه پښتنه وکړه، هغه ویل چې تر اوسه پرې د دغه شورا د جوړولو کار نه دی بشپړ شوی. بله سالی صاحب،
ډېر مننه. له اجمل تورمانم وردل چې د ملي علي مصالح علي شوراوي چې د شورا د مرستيالانو او د رهبری شورا د غړو نوم لړ چمتو سوی او ډېر ژر به اعلان سي. خو په ملي مصالح علي شورا کې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې د شورا د مرستيالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یو ښځه شامل دي. د دې شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې سره څومره مرسته کولای سي چې له خند او ځنډ سره مخامخ شوی ده؟ لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نثار سالی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. سالی، سبق خبرونه ته شرغ لست، تاسو څه فکر کوئ چې د ملي مصالحې عالی شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره مرسته کولای سي؟
ډېر شکر سالی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. تاسو ته چې د سولې روان بهیر بهرنی اړخ یې بیل دي چې طالب په چا پرې تړلی دي، کوم خلک نه تېر شي. لکه څومره چې په داخل کې د سیاسي نهادونو د دوو ترمنځ د سولې ملاده دوی په وجه باندې متصله وه، د ملاده مکېدوی لا همدغه بې اتفاقي دغه د شخصي غوښتنو او تمایلات په هغه اندازه چې دوی څومره سره نږدې کېږي، دغه مسله یو طرفته کولای شي په هغه اندازه باندې د سولې پروسه په هغه اندازه باندې چټکه کېدلی شي. او مخالف طرف چې دوی دغه بې نظمي او بې رادل او خودسرانه ځینې کړنې بعضې بحثونه ګوري، هغوی ته لږ دې زمینه برابرېږي چې وګوره تاسو په خپلو منځو کې سره ژمنه یاست، په خپلو منځو کې روانې چې اوس پرېمې هیسوي لري. او زما د معلوماتو له مخې چې یو بحث تام پکې روان چې سولې د صالحې په دغه مرستیالانو کې د قانون په سر باندې جنجال روان دي. کوشش دا کېږي چې د ولسمشر له طرف څخه تر مضمون ته دغه لیست کې داخل شي، کما ډاکټر عبدالله عبدالله.
بل اصالي صاحب، یو څه که تاسو ځای ته تغیر ورکړئ چې د اواز یو څه سم نه راځي. بله پوښتنه به دا وکړم چې د ملي مصالحې عالي شورا په ترکیب کې تاسو څه فکر کوئ چې نوې داسې څېرې شته چې واقعا د سولې له پروسې سره مرسته وکړي؟ مخکې خو په راپور کې د بابر فرهمند، د سلام رحیمي، حاجي دین محمد او ځینو نورو احتمالي کسانو یادونه وسوه.
او په دې کې تقریبا ستاسو په لاره کې د محمد د سولې په مسله کې قریب 12 کال کېږي چې حالې ده لیکي د سولې د وکړن په څیر د شغلي خلل نه مشریبه لري مخته روانه د امریکا د متحده ایالاتو د پروسه او اینن د شغلي بارک اوباما او شغلي کلیه په دوره کې په 2010 کې پیل شوی چې د مارا د اسلامي مارا د بیرخ په وجه باندې دفتر وکړل شو. خلاصه د محمد خپل شهاب عبدالله عبدالله چې د انتخابات تر مخه اته دا یو مرزوی له کثیر د سولې په وجبه او حکومت حضور غاړو کې شهر دې په فرانه سره قابل ده څنګه دي په دغه مسله کې یو څهم د سولې په دامي لري پروسه چې شهر د ټول ملت د ټول ولز د ټول عام په خیر ده دی. او څه شهر په رحمن دي عظمت ترکیب راغلی وای ام در طالب سره د دې د څنګه شورورې مورپړ چې د ورو په خپل دی باندې د ورور راغوتی په مشورېت کې لري چې په استانه ورن چې بیا په طالب باندې د ورور راغوتی. یعنی هغه چې متنازع شخصیتونه په افغانستان کې په دغه ترکیب کې چې د ځای نه رسول پروسه د ګلندې توګ سره مخ کوله او په کوم اندازه چې د دې انسجام مستقیمي بل اخر اول په دغه ترکیب باندې هغه چې افغان ملت
بل دا ترکیب خو به کېدای سي بدل را بدل هم سي. سالي صاحب، ځینې کسان ممکن ایسته سي او دغو په ځای نوي څېرې راوستل سي چې د سولې پروسې سره مرسته وکولی سي. ستاسو نظر څه دی چې د سولې پروسې په وړاندې نور کوم داسې خنډونه دي چې واقعا دغه پروسه چیلنج کړې ده؟
د سولې لپاره باندې روان بحث یو موضوع د سولې د حقوقو مسله ده چې اوس په دغه ترکیب کې د سولې د مصالحې د عالي شورا په ترکیب کې یو شته چې هغه تر اوسه پورې نوم نه دی پاتې شوی. مثلا د بیان د ازادي مسله په کتاب کې زیات دی د مذاکرات ټیم ټاکي په کې د بیان د ازادي په بحث کې د مطبوعات په بحث کې خپل خاص نمایندګان بیل څه موجود دي چې دا هغه موضوعات چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کوم توافق شوی هغه کې مسایل قطعا نه دي بیان شوي. چې د څه کېږي د څه ترنويش په څه کېږي د خبريالانو بحث سره کوم دي بیان ازادي په کوم حد پورې آیا د افغانستان د اوسني اساسي قانون له مخې همدغه څه به مستدیم که یا په دې کې تغییر او تبدیل راځي.
یعنی دا سولې اول قدمونه دي چې اوس پیل شوي دي. اصلي بحث خو د نقاهي مذاکراتو په جریان کښې رامنځته کېږي. ممکن د مذاکرات کال یو نیم کال دوه کاله په بر کښې ونیسي. خدای مهربان دي چې نتیجه ورکړي. اما زه شخصا د طالبانو چې ګورم طالبان اوس هم فقیهانه انداز باندې غواړي افغانستان ته راشي، او د فقیهانه انداز بحث دا دي چې څه دوی غواړي. هغه د بیان ازادي منم، د ښځو حقوق نه منم، دې ته ورته نور مسایل چې د سیمې د ګاونډیو د دنیا سره اړیکې دي، اقتصادي اړیکې دي، سیاسي اړیکې دي، پر هغه باندې دوی صحیح غور نه دی کړی. دا ټول هغه مسایل چې د سولې د روان بهیر لپاره خنډ دي. اما دنګړی لاس په د سولې زموږ لپاره مهمه دا ده چې د سولې د مصالحې د عالي شورا ترکیب هغه ډاکټر عبدالله په راس کښې دي، پنځه مرستیالانې دي. دا باید ژر تر ژر نهایي شي او نومونه یې باید د خلکو هغې په خپل وجود کښې د سولې د دغه پروسې د قضي کولو توام نه لري خیر نه لري. دغه نومونه د انفر احمد صاحب دي، څوک دي دا بېچارهګان؟ خو زما په نظر باندې نه د سولې په مفهوم باندې پوهېږي، نه د افغانستان د جنګ سره بلد دي، نه د افغانستان د سیمو د کلتورونو دوی ته معلومات لري. محمد غوندې مشران اوس کریم خلیل غوندې کسان ښېدې قابل د منلو دي، اما فراحته غوندې کسان او دې ته ورته نور کسان چې هغه بېخي څوک نه پېژني، زما په نظر چې دا ټولې پروسه زموږ په تاوان باندې تمامه یي او مقابل طرف هغه په ګټه باندې دی چې هغه ګټه خپله بېخي تاوان دی.
ډېره مننه. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نثار اصالحي و چې د ملي مصالحې اعلی شورا د ترکیب په اړه یې څرګندونې کولې. د ټېلیفون کرښه صفا نه وه، معذرات مو ومني. په ملي مصالحې اعلی شورا کې یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دې شورا د مرستیالانو په ترکیب کې پنځه نارینه او یوه ښځه شامله ده. د دې شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې له پروسې سره څومره مرسته کولی سي؟ په دې اړه مو د نثار اصالحي څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
اوس هم خاطر پردیس د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 811 موټرو د سپین بولدک چمن په لاره تګ راتګ کړی. د دغه بورډ مشر وایي شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بېلابېل سوداګریز توکي د دغه بندر دواړو خواوو ته صادراتو وارداتو ته چمتو وو، او یوازې نن د 100 میلیونه افغانیو په ارزښت خوراکي مواد له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوي دي. د سپین بولدک چمن لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانیستل شوه. د یادونې ده چې دا لاره له تېرو 2 میاشتو راهیسې د کرونا وایرس د خپرېدو دول عمله د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوې و چې دوړو خواو ته د خلاصون په هدف لاریونونه هم وشول. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي تر راتلونکي 2 میاشتو پورې به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ممیزو د ساتنې لپاره شاوخوا 4400 خونې جوړې شي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دې خونو د جوړولو کارونه تر راتلونکي 2 میاشتو پورې بشپړېږي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه خونې د ممیزو د کیفیت او ښې ودې لپاره جوړېږي چې په کال کې به شاوخوا 10000 ټنه ممیز صادرولو ته چمتو کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې په یو شمېر ولایتونو کې د انګور د حاصلاتو تر موسمه پورې به د دغه خونو ډېری یې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د 2 بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي: 1 امریکایي ډالر 1 افغانۍ 15 پوله، 1 یورو 4 افغانۍ 6 پوله، 1 انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 6 پوله، 1 سعودي ریال 6 افغانۍ 10 پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 55 پوله، 1 هندي روپۍ 1040 افغانۍ، او 1 پاکستاني روپۍ 453 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د ترکیې حکومت په یو بل لرغونی کلیسا په جمعات واړوله. دغه کلیسا د ترکیې د اوسنی جمهوری نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدله سوې وه. تر دې مخکې د ترکیې لخوا د آیا صوفیه لرغونی ودانۍ په جمعات بدله سوې وه چې د یونسکو په ګډون ځینو هیوادونو پر دې مسلې انتقاد کړی و. عصمت څاروان نور جزئیات راټول کړي او په سټوډیو کې راسره دی.
مننه صالح صاحب. د ترکیې حکومت لکه څنګه چې تاسو وویل د بیزانتاین د وخت یوه بله کلیسا پر جومات بدله کړه. د ترکیې حکومت دا پریکړه 1 میاشت وروسته له دې وکړه چې د آیا صوفی موزیم یې چې د بیزانتاین یا د رومیانو د ختیځې امپراتورۍ د مهال کلیسا وه په جومات واړوله او یو لړ انتقادونه یې وپارول. د آیا صوفی ودانۍ د ملګرو ملتو د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې ثبت شوې وه. د دوهمې کلیسا په اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان امر د ترکیه په رسمي جریده کې پرون جمعه خبر شوې ده او په کې ویل شوی چې په چوره کې د هولی سافیر یا سپیشل ژغورن کې کلیسا چې ترکان کریي بولی د ترکیه د مذهبي چارو یا دیانت وزارت ته سپارل چې پر جمعه ته بدل کړي. په استانبول کې د قسطنطنیه شار لرغونو دیوالونو ته چیرمه د منځنۍ پیړۍ د بیزانتاین یونانی ارتودکسانو دا کلیسا په 14 میلادي پیړۍ کې جوړ شوې ده. عثمانیانو دا کلیسا په 1517 میلادي کال په جمعات بدل کړی و، خو د ترکیه حکومت په 1545 میلادي کال په موزیم واړوله. آیا صوفیه هم په 1940 لسیزه کې د کمال اتاتورک لوري په ترکیه کې د جمهوری نظام له اعلانېدو وروسته په موزیم بدل شوې و، خو تیره میاشت پر جمعات له بدلېدو وروسته رجب طیب اردوغان په کې له شپږ اتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره لمونځ ادا کړ. د ترکیه دا اقدام د کلیسا د مشرانو او ځینو هیوادونو له لوري وغندل شو. دوی وویل چې یوازې د مسلمانانو لپاره د عبادت پر وځای د آیا صوفیه ځانګړي کول به د دینونو ترمنځ کرکه او اختلاف زیات کړي. تیر کال د ترکیه یوې محکمې په 1945 میلادي کال د ترکیه د همغه وخت د حکومت پریکړه چې له دې ودانۍ څخه یې موزیم جوړ کړی و رد کړه، او دا ودانۍ چې د ترکیه د پوهنې وزارت ملکیت و د دیانت یا مذهبي چارو وزارت ته ورکړه. د یونان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه پریکړه خندلې، ویلې دي چې ترک چارواکو یا وربیا د نړۍ یو بل لرغونی میراسته به رحمانه سپکاوی کړی. د یونان د بندنیو چارو وزارت هم دراز ویلي دا د معتقدانو پر ضد یو پارون کې حادثه ده، او له ترکیه پکلک غواړي چې بیرته یو وشته می پیړی دو اړخیز درناوی، دیالوګ او د تمدنونو ترمنځ تفاهم تر وګرځي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي ښوونځیو نن خپل حضوري د درسي بهیر په محدود ډول پیل کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د ځینو ځانګړو ټولګیو حضوري زده کړې پیل شوې. د دې وزارت ویاندې نوري نزهت پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل
د شوانځي او د بیا پایلدو لارخود سره سم شنبه دولتي شوانځي د یو لسم تر دولسم ټولګي پورې پایل کیږي، خو خصوصي شوانځي د لومړی ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې خپل درسونه په حضوري ډول پایلوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په غویي اسور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د کورونا وبا له کبله 9 میلیونه او 15 لک ماشومان له زده کړو لري پاتې دي. اکرام الله اکرام د موضوع تعقیب کړي په مستقیم تماس کې را سره د اکرام صاحب خبرونه ته شرغلست. د پوهنې وزارت څه وایي چې په دغو ټولګیو کې چې ماشومان به اوس 13 کوونکې به درسونه وایي کومې روغتۍ سپارښتنې په پام کې نیسي؟
د پوهنې وزارت د وړاندیز او د کابینې د پریکړې په اساس باندې نن په ټول افغانستان کې حکومتي ښوونځي او دغه ډول خصوصي ښوونځي په حضوري توګه باندې زده کړې پیل شوې. حکومتي ښوونځي یو لسم او دولسم ټولګي او دغه ډول خصوصي ښوونځي لومړی ټولګي تر دولسمه دوی په دوو دولتي ښوونځي عموماً په دوو وختونو باندې ویشل شوي دي. هغه ټولګي چې لږ تر لږه اتیا کسان شپېته کسان پکې و، هغوی سم نیم بل سهار راځي، سم نیم بل لغرمی وروسته زده کړو ته ځي. د پوهنې وزارت وایي چې د ماسک کارول جبري دي په ټولو زده کوونکو باندې. دغه ډول د ټولنیز واټن مراتول دا ډېر مهم یاد شوي دي. هم نن چې یو شمیر ښوونځي او تلاړو زیات شمیر زده کوونکو ماسکونه نه درلودل او ټولنیز واټن هم په ډېر سم شکل باندې نه مراتېدو، خو د پوهنې وزارت وایي چې دغه شیان جبري دي او دا به قرار قرار باندې به دا عملي کېږي. 15 میاشتې ځنډ وروسته دا ښوونځي بیرته په حضوري توګه باندې پیل کېږي. 15 میاشتې وړاندې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې په ټول افغانستان کې ښوونځي تړل شوي وو او نن بیرته پیل شول. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې هغه زده کوونکو کې که چېرته علاوه د کورونا راښکاره کېږي روختي ځانګړي شمیرې سره عاجل تماس نیو
دا غوښتل اکرم صاحب د ټلیفون کرښه صفانه د ډیره مننه به اهم ومرود چنن شان په ټوله افغانستان کې دولتي او غیر دولتي شوونځي یو خپل حضوري درسي بهیر په محدود ډول پایل کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دی چې دوی به د روختي وزارت سپارښتنې په پام کې ساتي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې لا هم په دولتي دفترونو کې مامورین له غرمې وروسته کار ته نه حاضرېږي چې د دوی په خبره دی مسئلې دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. خو د غزنی محلي اداره وایي چې کورونا وایرس کارونه ټکنی کړي دي. حبیب الرحمن تاثیر نور جزئیات راکوي.
ګلزمان د غزنی ښار اوسیدونکو دی. د یوې څورځې کې چې مستوپیت د خپل یو کار لپاره ځي خو په خبره یې بیرته ناهیلی راستنېږي. ګلزمان وایي په مستوپیت کې له غرمې وروسته ډیری کارکوونکي کار ته نه حاضرېږي.
زغه ورځم مستوپیت تللې او مستوپیت کې کار بندونو چې ورغلم ماسپین دوینیمه بجې د سی مدیر ویل پلانکې کارمن نه درغلای مامور نه درغلای سبا سار راسه ډیرې دغه سی ادارات تر وخت لسی مخکې له وخت ورسی کار دکیږي او که ورسته له وخت ورسی بیا دوی رخصت.
محمد عبدالله بیا د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم ورته شکایت لري او له محلي ادارې څخه غواړي چې له غرمې وروسته هم په دفترونو کې د کارکونکو د حاضرېدو موضوع جدي ونیسي.
دا کرونا وایرس د لاخ پرې دولا عمل مخکې د قرنټین پر مهال دولتي کارکونکو ته په نوبتي ډول د نیمه ورځې کار کولو هدایت شوی وو. خو د کابینې د ورستۍ پریکړې له مخې اوس چې دوی باید د سهار له اتو د مازدیګر تر څلورو بجو خپلو دندو ته حاضر وي دا پریکړه نه عملي کیږي. دا غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د کرونا وایرس پرېدو کارونه ټکنی کړي وو خو هڅه به وکړي چې بیرته یې خپل عادي حالت ته راوګرځوي. والي وحیدالله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل د غزنی ټولو دولتي ادارو ته هدایت کړی دی چې ټوله ورځ د خلکو خدمت وکړي.
آخرین نن فیصله چې په ولسم د پنځمې باندې وشوله چې په شکل د نورمال به ټول مامورین بدون د کوم استثنا څخه د ګیز د اتو بجو نه د مازدیګر ته څلور پورې مغه د قانون په اساس باندې خپل وظایف ته دوام ورکوي. موږ هم د ترجمن یو متحد یو ولې موږ ټول ادارو ته هدایت کړی چې د دې نه وروسته به ټول د سهار د اتو څخه د مازدیګر ته څلور بجو د خلکو په خدمت کې.
دا غزنی اوسیدونکو وایي که دا موضوع جدیونه نیول سي او ورته حالت دوام وکړي هم به په اړوند ادارو د کارونو بوج ډیر سي او هم به هم خلک له ستونزو سره مخ وي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او سم اکرام الله اکرام د کابل چپ راسپانه ته کتنه کوي.
هشت سوب رسپانې د سولې په برخه کې ورسته یو ناندریو ته په اشاره سره لیکلی دی چې په دې ډول سولې ته نه رسیږو. وړاندې راغلی ک څه هم مشورتي لوی جرګې د 1400 طالب زندانیانو خوشی کول تایید کړل خو حکومت د اتیا زندانیانو له خوشی کول وروسته د بهیر وځنډوه. ورسپانې د افغان حکومت هغه شرط هم راخیسته چې ویلي دی له طالبانو سره د افغان حکومت یو شمیر کومانډوي سرتیری بندیان دي باید خوشی کړي. د سرمقالی لیکوال ته اوس شمیر سرچینو ویلي چې له طالبانو سره د حکومت د پولیسو لوړپوړي افسران او بهترین کمانډو سرتیری بندیان دي چې شمیري آن دیرش تنه خودل شوی دی. وړاندې په سرمقاله کې ادعا شوی چې حکومت تر دې دمه د خپلو سرتیرو یو منظم ډیټابیس نه لري ځکه د سرمقالی د لیکوال په خبره یو میاشت وړاندې طالبانو ادعا وکړه چې د حکومت له لوري د زر تنه دولتي سرتیرو سپارل شوي لیست کې د داسې کسانو نمونه هم شته چې په جګړه کې وژل شوي دي. د سرمقالې لیکوال لیکي دی دا ته په کتو فکر کیږي چې حکومت ته تر دې دمه دا معلومه نه ده چې کوم سرتیری ژوندۍ او کومي وژل شوی. ورسپانې لیکلي که حکومت د خپلو اسیرانو لیست پر اختیا هم نه لري نو دا د حکومت لپاره نهایت زیاته د شرم وړ خبره ده. وړاندې د سرمقالې لیکوال لیکلي یو بل اندېښنه ده چې ښایي د حکومت اسیران طالبان وژلي وي. په دې صورت کې باید دغه ډله وضاحت ورکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي دي چې روسي او جنجالونو ته په کتو فکر کیږي چې لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په وړاندې ستونزې شته چې باید د حل لپاره یې دواړه لوري هڅې وکړي. ویسا ورسپانې په افغانستان کې د هدفي وژنو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې آیا د هدفي وژنو هدف یوازې د سولې تخریب دی که تر دې لوی مسایل دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي دي. لیکوال تور پورې کړی چې اوس په افغانستان کې دا ګمان په یقین بدلیږي چې دا کار د حکومت دننه د ځینو کړیو او اشخاصو کار دی، خو د کومې خاصې کړۍ یا شخص نوم نه دی اخیستل شوی. د سرمقالې لیکوال لیکي په افغانستان کې په وروستیو کې د نظر خاوندان، علما، د سولې پلویان او یو شمېر نور مهم کسان په نښه کېږي. وړاندې پوښتنه شوې چې ولې دغه ډول کسان په نښه کېږي او څوک دا کار کوي. ورځپاڼه لیکي طالبانو په وار وار په داشان وژنو کې لاس لرل رد کړي او داعش ډلې هم مسؤلیت نه مني. د سرمقالې لیکوال لیکي دا اوس د حکومت مسؤلیت دی چې پیدا کړي دا ډله څوک کېدای شي چې د سولې د ثبوتش کولو هڅې کوي او هغه کسان په نښه کوي چې د سولې پلویان دي.